د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د مازدیګر تر 2 بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلای کوم. پرونه یو ساعته خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. پر راپورونو کې په کابل کې د ایران د سفیر د ورستیو څرګندونو په اړه چې ویلي وو ملي شورا باید د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ موافقه لیک تصویب نکړي، د ولسی جرګې د عکس العمل په هیواد کې روان امنیتي حالت او نور موضوعات لرو. تر هر څه مخکې خبر نه وړاندې کیږي. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې نه پوځیان وژل شوی دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هند څخه غوښتي چې له ایران څخه د تیلو واردات کم کړي. لومړی کورنی خبرونه واوري چې اسد الله لودینی وړاندې کوي.
د بهرنی چارو وزارت چارواکو وایي په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره نوي اقدامات کوي. راپورونه وایي چې د بادغیس په مالابرغاب ولسوالۍ کې تېره ورځ نړیوالو ځواکونو بمباري کړې چې شاوخوا شلو ملکیانو ته یې مرژوب لاړولې، او د سرپل چارواکي وایي تېره شپه د دغه ولایت په سنجارک ولسوالۍ کې سیلاونو شل کسه ووژل او له اتیاو زیاتې له ځانه سره یوړل. د خبرونو تفصیل. د بهرنی چارو وزارت چارواکي وای په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یې نوي اقدامات کړی دي. د دغه وزارت د ویان مرستيال ډاکټر فرامر سمنا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
جاکارتا
دای وای په جاکارتا کې د افغانستان سفارت اندونیزیا د بهرنی چارو وزارت او همداشان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له اړیکه مشنری سره اړیکه نیولې تر څو ژر تر ژره د دغو کډوالو ستونزو ته په بشپړه توګه رسیدګي وکړي. د راپورونو له مخې په اندونیزیا کې په لسګونو افغان کډوالو د ژوند د نامناسبو شرایطو او د دوی د دوسیو ته د نه پاملرنې له امله د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. راپور نو چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې تیر ورځ نړیوالو ځواکونو بمباري کړې چې شاوخوا شلو ملکیانو ته یې مرجوب لاړولې. د بادغیس د والی ویان د والی مرستيال عبدالغنی صابر ازادي رادیو ته د بمباري خبر تایید کړ، خو زیاته کړ چې د سرنګوالي لپاره یې سیمه ته پلاوي استولې دی. د سیمه اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې بمباري په وکلي شوی او قربانیان ټول ملکی وګړي دي. بل لور ته د هلمند چارواکو تایید کړ چې د تیر جمعې په ورځ په سنگین ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي د ایساف ځواکونو په بمباري کې وژل شوي دي. د هلمند والی ویان داود احمدی ازادي رادیو ته ویل چې دغه بمباري له هغې وروسته وشوه چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو حمله وکړه. احمدی زیاته کړه چې په دې بمباري کې د یو کور درې نجونې، دوه هلکان او یوه مور وژل شوې ده. ایساف ځواکونو تر اوسه د دې پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د سرپل چارواکي وایي تېره شپه د غولات په سانچارک ولسوالۍ کې سیلاونو شل کسه ووژل او له اتیاو زیاتې له ځانه سره یوړل. د سرپل د طبیعي پیښو سره د مبارزې مشر فیض الله ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان د دهمرد په سیمې په یوه کور کې د واده مراسمو ته راغلي وو چې د شپې مهال سیل پرې راغی. ښاغلي فیض الله وویل چې سیل له دغه کور څخه یو سلو شپږ کسان له ځانه سره یوړل چې د شلو مړي موندل شوي او نور لا درکه دي. دغه سیل په سیمه کې شاوخوا شپېته کورونه هم ویجاړ کړي دي. دا کورنۍ خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو په حمله کې 9 تنه عسكر وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. پوځي چارواکو ویل چې وسلوالو دغه حمله پرون په میرانشاه کې وکړه چې له حملې وروسته د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ دزې هم تبادله شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له هند څخه وغوښتل چې له ایران څخه د تیلو واردات کم کړي څو پر د اسلامي جمهوریت د اټومي لنجمن پروګرام په خاطر فشار راوستل سي. کلینټن د هند د جنوبي ښار کلکتې د لیدو پر مهال په وینا کې وویل چې هند یقینا له ایران څخه د تیلو د پیرلو د کمولو په اړه کار کوي، او زیاته کړه چې موږ په دې اړه د دوی د هغو اقداماتو ستاینه کوو چې تر اوسه یې کړي دي او هیله من یو چې نور اقدامات هم وکړي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې انتخابات سوي او یا هم روان دي. په دې لړ کې د نړۍ مشرانو سوسیالیست مشر فرانسوا اولاند ته د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې ده. اولاند د فرانسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دویم دور کې په سلو کې د 250 رایو په ګټلو سره نیکولا سرکوزي ته ماتې ورکړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیودو وسترویلې د اولاند بریالیتوب تاریخي بللې او ویلې دي چې اروپایي هیوادونه باید اقتصادي ستونزو د هواري لپاره په ګډه کار کوي. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګلا امریکا هم اولاند ته بلنه ورکړې چې د خبرو لپاره برلین ته ورسي. ولادیمیر پوتین نن په کرملین کې په شاندارو مراسمو کې د جمهوري ریاست په توګه د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. په دغو مراسمو کې د فدرالي شورا د غړو د پارلمان یا دوما د استازو د سترې محکمې او اساسي قانون د محکمې د قاضیانو او د اجرایوي ارګانونو د چارواکو په ګډون شاوخوا 3000 میلمنو برخه درلوده. د بهرنیو سفارتونو سفیرانو د می میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندیدانو او د کلتوري چارو مخکښو څیرو ته هم په دغو مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. پوتین په خپلو څرګندونو کې د خلکو پر یووالي ټینګار وکړ. د یوې کچېرې موږ د یو واحد ملت په توګه متحد وو، د خپل ټاټوبي درناوی وکړو، د روسیې ډیموکراسي او اساسي حقوق او ازادي غښتلي کړو، د غرس په حکومت کې د خلکو ګډون پراخ او ملي اجنډا جوړه کړو، په دې صورت کې به خپل اهداف ترلاسه کړو. د پوتین د لوړې مراسم یو ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې پرون په مسکو کې شاوخوا 20000 مظاهرچیانو د جمهور ریاست د درېمې دورې لپاره د پوتین په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ. په یونان کې د تېرې یکشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو تقریبا ټولې رایې شمېرل سوي او نتیجې ښیي چې په واکمن ائتلاف کې شاملو دوو ګوندونو چې د سختو اقتصادي اقداماتو پلوي یې کړې وه خپل اکثریت لاسه ورکړی او د 300 کسیز پارلمان 150 څوکۍ ګټلې دي. د یونان د کورنیو چارو وزارت د احصایو له مخې محافظه کار نوي ډیموکراسي ګوند په سلو کې 19 رایې ګټلې او لومړی مقام یې ګټلی، خو د تېرو انتخاباتو په پرتله یې ډېرې لږې رایې لاسته راوړې دي. د هغه د ائتلاف ملګري د سوسیالیست پسا ګوند له دې هم زیاتې ماتې خوړلې ده او په سلو کې د 10 رایو په ګټلو سره یې دریم ځای نیولی دی. دغه دواړه ګوندونه په داسې حال کې کمې رایې وړي چې د یونان خلک د سختو اقتصادي اقداماتو په وړاندې ډېر په قهر دي. یونان د دغو اقداماتو په بدل کې د خپلو پورونو د پرې کولو لپاره له بهره میلیاردونو یورو مرسته ترلاسه کوي. په سوریه کې چې تشدد روان دی نن پارلماني انتخابات پیل سول. دغه انتخابات چې د ولسمشر بشر الاسد رژیم ستایلی او ویلي دي چې دا به څه باندې نیمې پیړۍ کې لومړی ځل دی چې ګڼ ګوندونه په کې برخه اخلي. د هغو سیاسي اصلاحاتو د پروسې یوه برخه ګڼل کیږي چې د 2011 میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې د بشر الاسد پر ضد د پیل سوي پاڅون په ځواب کې عملي کیږي. ټاکل شوی وه چې دغه انتخابات د 2011 میلادي کال په سپتمبر کې ترسره شي. بلخوا په د ارمنستان د انتخاباتو مرکز ځکه کمیسیون ویل دي چې د تیرې ورځې پارلماني انتخاباتو 3/4 برخه رایې شمېرل سوي او نتیجې څرګندوي چې د ولسمشر سیریل سرکسیان واکمن جمهوري ګوند په سلو کې د شاوخوا 45 رایې په ګټلو سره دغه انتخابات ګټلي دي. کمیسیون ویل چې په واکمن ائتلاف کې شامل د ارمنستان د سوکالۍ ځوان ګوند په سلو کې د نږدې 1.5 رایې په ګټلو سره دویم ځای نیولی دی. د اپوزیسیون د ارمنستان د ملي کانګرس ائتلاف په سلو کې د 2 رایې په ګټلو سره دریم ځای نیولی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. ولسی جرګې نن په کابل کې د ایران د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي ملي شورا باید د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک نکړي غبرګون وښود، خو افغان حکومت لا هم پټه خوله پاتې دی. پر همدې موضوع مو د مشرانو جرګې له مشر سره خبرې کړې چې وایي د خلکو استازي به د هیڅ یو ګاونډي هیواد غوښتنو ته تسلیم نشي.
دوی به د خپل فکر او علمیت او د حقیقتونو په انداز کې په دې پرېکړه کې ولو که د رد فیصله یې وکړه دا دوی حق ده که د تایید فیصله یې وکړه دا حق ده.
د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوی پر سیمه د ناټو په هوایي بمبارۍ کې 40 ملکي وګړي وژل شوي دي. په نورو موضوعاتو کې افغانستان او د کلتوري یرغل مسأله، له پردیو څخه موږ کوم کلتوري ارزښتونه اخیستلی شو او کوم نه.
هر شیان چې زموږ د ملي مسایلو سره په تضاد کې نه دي دوی باید موږ جذب کړو، ځکه چې هیڅ لاره نه سي. یو دانشمند وایي یو ټولنه د تمدن په مقابل دوه لاره لري، یا باید مړ سي یا باید تمدن ومني.
په دې اړه د ځوان فکر په اونیز پروګرام کې فراهی ځوانان بحثونه کوي. د خبرونه تر پای سره اوسئ. زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. ولسی جرګې نن په افغانستان کې د ایران د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند د نه تصویبېدو غوښتنه یې کړې سخت غبرګون وښود. د دې جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې ایران هیڅ حق نه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د ولسی جرګې مشر وویل چې په کابل کې د ایران سفیر باید د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دې غیر مسؤولانه څرګندونو په خاطر احضار شي. په عین حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ایران سفیر د دې جرګې رئیس ته خبرداری ورکړی چې کچیرې دا سند د ملي شورا لخوا تصویب شي نو ایران به افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. له کابله د نسیم شفق په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
ولسی جرګې د ایران د سفیر د دې سرګندونو په اړه چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند باید د ملي شورا لخوا تصویب نشي جدي غبرګون وښود او د بهرنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل چې په کابل کې د ایران سفیر احضار کړي. د دې جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړو په کابل کې د ایران د سفیر دا ډول خبرې د افغانستان په چارو کې سرګند مداخله وبلله او وی ویل چې دا ډول سرګندونې د ډیپلوماتیکو عرف خلاف عمل دی. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د دې جرګې د غړو له توندو او جدي بحثونو څخه وروسته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت باید په کابل کې د ایران سفیر احضار او په دې اړه ورڅخه وضاحت وغواړي.
د ایران د سفیر څرګندونې په سختو الفاظو ردوو او دا د افغانستان په چارو کې څرګنده مداخله بولو. اختصاصي کمیسیون ته دنده سپارو چې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه راوغواړي او دنده ور وسپاري تر څو په کابل کې د ایران سفیر احضار او په دې اړه ورسره رانې خبرې وکړي. کله یې چې په دې اړه خبرې وکړي نو بیا د ولسی جرګې عمومي غونډې ته راپور وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ایران سفیر ابوالفضل زهروان تیره اونۍ د ولسمشر کرزی او جمهور رئیس اوباما لخوا د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقتنامې لاسلیک کېدو نه وروسته د مشرانو جرګې له رئیس سره په لیدنه کې ویلي وو چې دا سند د ایران د ملي ګټو خلاف دی او باید چې د ملي شورا لخوا رد شي. د سرګنده کړې وه که چیرې دا سند د ملي شورا لخوا تصویب شي نو ایران به هرومرو غبرګون وښيي. د مشرانو جرګې غړي محمد داوود حساس د دوشنبه په ورځ د ملي شورا په انګړ کې خبريالانو ته وویل چې د دې جرګې له رئیس خاغلی مسلم یار سره د خاغلی زهروان د خبرو پر مهال دی هم حاضر و. د سرګند کړه چې په کابل کې د ایران سفیر ګواښ وکړ کچیرې د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک سند د ملي شورا لخوا تصویب شي نو دوی به افغان مهاجر له ایران څخه وباسي.
دا ول غشتنه دا ول سبا دا پیمان د ایران په تاوان باندې د باید امضا نسی واکونه شوم ښکارا کې دا کده چې دا پیمان امضا سی بیا به موږ د ایران څخه ماجرین چې په ایران کې ژوندۍ کې هغه به موږ د هغه په استو باندې لاس پورې کو او دا داسې د اوجدار په کومه دا خبره وکوله او دوی په پارلمان باندې ډېر کوشش کوي چې وځ دا پیمان باید راځي د مالی امکانات سره کار وکړي.
د ملي شورا غړي وایي د لومړی ځل نه دی چې ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي بلکې د دوی په خبره تر دې وړاندې هم تهران په سیاسي او امنیتي لحاظ افغانستان ته ډېرې ستونزې ولړې کړې دي. دوی وویل چې په افغانستان کې د ایران سفیر ابوالفضل زهروان په دې ډول خبرو ثابت کړه چې هیواد یې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې سرګنده مداخله کوي. د دوی په خبره د ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو دا ډول سرګندونې او مداخلې نشي کولای چې د افغانستان د هغو پریکړو مخه ونیسي چې ملي ګټې پکې نغښتې دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګې په افغانستان کې د ایران د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې له ملي شورا څخه یې غوښتي دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی نه لاسلیک کوي سخت غبرګون وښود. خو افغان حکومت لا هم پټه خوله پاتې دی. افغان حکومت ولې غبرګون نه کوي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند چې څو ځلې نن د افغانستان د جمهوری ریاست د رسنیو له دفتر او همداراز د بهرنیو چارو وزارت سره د تماس نیولو هڅه وکړه د ټلیفون په مستقیم ارتباط له کابل را سره دی. میوان صاحب څه فکر کوئ چې افغان حکومت ولې په دې اړه غبرګون له ښودلو څخه ډډه کوي؟
بل تکل سب لکه څنګه شي رپورت کې ولسوال تاسو هم ویل موږ هم له سهار هڅه کوو چې په دې اړه باندې د ارګمانۍ د چارواکو نظر راواخلو خو د ارګمانۍ چارواکو له څه ویلو ډډه وکړه او د بهرنۍ چارو وزارت دنده وبلله د دې تر څنګ د بهرنۍ چارو وزارت د ویان جنان موسوی سره هم سهار خبرې وکړې چې په دې اړه باندې د افغان حکومت دریز راته روښانه کړي او پښتون ته ځواب وویل چې د افغانستان بهرنۍ چارو وزارت بیان وویل چې پر موږ په دې اړه باندې کانفرنس ورکړي او موږ نن څه نوی نه وایو. موږ بیا هم یعنی ازادي راډیو بیا دا پوښتنه وکړه چې د ایران سفیر پرون د افغانستان په چارو کې د مشران جرګې د غړو په خبره په څرګند ډول مداخله کړې یا افغانستان ته ګواښ کړی، یعنی ګواښ دا کړی چې موږ به پټه خوله پاتې نه شو. ستاسو خبرګون څه دی؟ د دې وزارت ویان جنان موسازی بیا هم وویل چې په دې اړه باندې موږ نوی څه نه لرو او څه نه وایو. څو شېبې مخکې مې بیا هم د دې وزارت ویان سره خبرې وکړلې، د ښاغلي موسازی سره ورته وویل چې د ولسی جرګې هم غوښتنه کړې چې تاسو باید په کابل کې د ایران سفیر احضار کړئ او لاغت څخه وضاحت وغواړئ، پوښتنه ځینې وکړئ. د ویل چې په دې اړه باندې موږ څه نه سو ویلی تر اوسه پورې، لا هم دا وخت مخکې ده او په دې اړه د تبصرې کول څخه بېخي ډډه وکړه. د دې تر څنګ د کارپوهانو څخه هم تکل څه پوښتنه کړې او د هغو سره نه غېدلې هم تر ډېره ځای پورې هغوی څه هم دا پوښتنه کړې چې افغان حکومت ولې له څه ویلو ډډه کوي یا ولې غبرګون نه ښيي. خو هغوی هم په سرګند ډول هغه ډول ځواب نه دی راکړی چې د دوی خبره هم دغه ده چې افغان حکومت باید په نړیوالو اصولو کې اجازه ورنه کړي ګاونډي هیوادونو ته چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي، او دا خپل د ایران یو سرګند مداخله بللې ده. او په خبرې چې دغه ستراتیژیک تړون د ګاونډیانو د لاسونو مخه نیسي، په افغانستان کې د خپل هدف ته ورسیږي دغه تړون یې مخه نیسي، نو دی به ممکن بیا هم پاتې نه شي. خو د افغان حکومت څه غواړي چې خپل حق باید چاته ورنکي او په نړیوالو اصول او قوانینو باندې باید د خپل حق څخه دفاع وکړي. تر دغه لازمي پر معلومات هم دومره تکلسه
ډیره مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادي رادیو خبريال معصوم مایوند وو. مایوند نن ټوله ورځ هڅه کړې چې د افغان چارواکو نظر د ایران د سفیر د دې څرګندونو په باب واخلي چې ویلي دي چې افغانستان باید له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک نکړي، او د مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلمیار سره په کتنه کې تقریبا د خبرداري په ژبه او لهن ورته ویلي دي چې کچرته افغانستان دا تړون لاسلیک کړي، د افغانستان ولسی جرګه او مشرانو جرګه دا تړون تصویب کړي، نو دوی به افغان کډوال له هغه ځای وباسي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زمونږ خبریال ته ویلي دي چې دا له وخته مخکې دی چې دوی په دې اړه عکس العمل وښيي. مخکې مو واورېدل چې د ایران سفیر د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې دي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال حمید مومند له ښاغلي مسلمیار سره د ایران د سفیر د څرګندونو د څرنګوالي او همدارس په دې اړه چې د افغانستان د ملي شورا په خاص ډول د مشرانو جرګې دریز به د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه څه وی مرکه کړې ده.
سمیر صاحب محترم، زنو سناتورانو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دي چې د ایران نوی سفیر تاسو سره په کتنه کې تاسو غوښتي دي چې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند رد کړي. په دې تر بعد کله څه جزئیات راکړي چې د ایران سفیر دا مسله په سړول سره مطرح کړي ده؟
اول خو مومن صاحب، دغه ملاقات چې ما او د ایران سفیر سره شتیر دوشمې پوره شو او سند د سې شمې په شپه انځر، نو دا وی تعارفي ملاقات او توي خپل تشویش ته دغه ستراتیژیک تړون د انځر نه درلوده. خو پاره صورت کې مونږ د مشرانو جرګې د رئیس صفات ورته ویلي دي چې مونږ د افغانستان ضرورتونه په نظر کې لرو، او ایواز ایران نه هیڅ نه وګونډي به زمونږ د شر نه چې مونږ ته شر ورسو ان شاء الله مطمئن اوسې. خو مونږ د ګاونډیانو د شر نه مجبور یو چې بل چاته لاس ورکو. د ایران سفیر مان په رسمي شکل سره د دې سند رد او دغه نه د غوښتې البته تشویش لري، او هغه د دوی خپل تشویش ته مونږ تخپلې ګټې محترمې دي او تخپلې ګټې
کته سو دا وایي چې د ایران سفیر تاسو سره په دغه تعارفي لیدنه کې اساسا د خپل هیواد لخوا دغه ستراتیژیک سند کومو ځانګړو اندېښنو ته د اشاره وکړه، او په ځمن کې ستاسو جواب سو آیا تاسو دغه یو ډول مداخله نه بوري د افغانستان په کورنیو چارو کې؟
دا غوي په تعارفي ملاقات کې مختلفې اندېښنې وي چې موږ د مهاجرینو او د مهاجرینو په ستونزو سره بحث کاوه، نو دوی ویلي چې مهاجرینو ستونزې خو موږ پاسپورت ورکول لګي او اخته یو دا غوي مشکل حل کوو، خو موږ بیا هم تشویش لرو دلته د امریکا تړون امضا کېږي، هغه مهاجرین چې هلته پراته دي موږ څنګه وکولی شو په هغوی باندې اعتماد وکړو؟ صرف خبره په دغه انداز کې وه چې تاسو دلته د امریکا سره تړون امضا کوئ او موږ سره دېرش لکه مهاجرین درې میلیونه مهاجرین هلته اوسېږي، موږ څنګه کولی شو په افغانانو باندې چې هغه په ایران کې دي په هغوی اعتماد وکړو؟ مجبور یو چې موږ تاسو افغانستان حکومت د هغې لپاره پوره زمینه برابره کړي چې موږ نه راشي. نو موږ په جواب کې ورته ویلي دي چې دا یو ضرورت و، د نن ورځې لپاره نه و، دېرش کاله مخکې دا ضرورت و. تاسو د جهاد په اوږدو کې موږ سره همکاري کړې ده، کور مو ودان. نو زموږ خبره په دغه انداز کې ورسره شوې ده او دومره جدي نه وه. البته که څوک یې غوښتنه ده نه وکړي، جدي غوښتنه وکړي او په دې رابطه خبره وکړي، اول حق نه ورکوو چې نن په کارونو کې مداخله وکړي. په افغانستان په مراد کې خصوصا د ملي شورا بیا د مشرانو جرګې په مراد کې د دې حق چا ته نشته، د دې حق صرف سناتورانو ته ده او سناتورانو د
مننه. یو بل څه مسلم صاحب محترم غواړم تاسو سره شریک کړم، هغه دا چې په دې ورځو کې داسې تقریبا ویل کېږي چې ایران او پاکستان دواړو تقریبا چې دغه سند سره مخالف دي، دوی پراخې هلې ځلې پیل کړې دي سو د افغانستان ملي شورا په مجموع کې کاغه ولسی جرګه او مشرانو جرګه دغه د ستراتیژیکو اړیکو سند دلته لستونزو سره مخ کې او په نهایت کې دا رد کړی شي، او له همدې امله دوی غواړي چې ځنو وکیلانو باندې پانګونه وکړي یا په ځنو سناتورانو باندې پانګونه وکړي. داسې څه احساسوي تاسو په خپل په ملي شورا کې دننه؟
او نه د دې پوښتنه باید موږ نه وشي چې ایران او پاکستان به مداخله وکړي، خصوصا د مشرانو جرګې په وړاندې. مشرانو جرګې سناتور صاحبان خويندې ورونه د افغانستان بچیان دي، په افغانستان زیریږي، د افغانستان په وړاندې، د افغانستان د خیر لپاره فیصله کوي. دا چې پاکستان څومره سرمایه گذاري کوي او ایران کوي، په دې رابطه د هر چا خپلې اندېښنې دي. د مشرانو جرګې د ادرس نه زه اطمینان ورکوم او انشاءالله ملي شورا ادرس نه، خو بیا هم زه چې پولیسي خېلې داخل نه یم، د مشرانو جرګې نه سر په سلو کې زموږ رد کوم راځي مخې ته، هغه به د چا په فرمایش نه وي، په حقیقت به وي، او که تایید راځي هغه فرمایش نه وي، په حقیقت به وي.
یو روسي پوښتنه غواړم مطرح کړم او په دې کې غواړم چې تاسو نظر واخلم. اوس مهال تاسو په ملي شورا کې په مجموع کې ذهنیت څه ډول ارزوي؟ ستاسو خپل ارزونه څنګه ده چې دغه ستراتیژیکو اړیکو دغه سند چې ده دا به تصویب شي که رد بشي؟
دومره وایم چې په دې سند کې دا هیڅ نشته چې سناتور صاحبان یا د ملي شورا او صاحبان ورسره مخالفت وکړي، چې هغه دوی په خپل ځان او د خپل خاورې په ضرر وبولي. زه فکر نه کوم چې داسې جدي مخالفت سره مخ شي او دا سند رد شي. خو دا مخ بیا هم وایم مخکې د وخت نه خبره ده، دا به بعدي ګورو سره چې تخېږي. هغه وخت سناتور صاحبان او یا وکیل صاحبان خپل تصمیم خپله
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وچل ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران له سفیر سره د خپلې کتنې د هغه د څرګندونو او همداراز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د تصویبېدو په اړه د مشرانو جرګې د دریس په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي پر خپل سیمه د ناټو په بمباری کې د غنو ملکی وګړو د مرګ ژوبل خبر ورکوي. حکومتي چارواکي د بمباری خبرمنی هوایي چې د جزئیاتو په اړه معلومات نه لري. دوی د قربانیانو د دقیق شمیرې په اړه هم وایي چې له وخت مخکې څه نشي ویلای. پسیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال شرف الدین ستانکزای راپور راکوي.
د بادغیس په لمرغاب سیمه ایز خلک وای بمبار تیر ورځ په وکړي وشو سیمه کې طالبان نه وو تر شل تنه زیات قربانیان دوی وای ټول ملکی وګړي دي.
زنانه و مردانه کوچنیان و ماشومان په شهرت رسیدلی دي او بیا نو کس زخمیان دي. دوه کسان ګمان کوم دی کومه په حالت کې دي زخمیان کړي.
هغوی سیمې ته د حکومتي پلاوي د ورتګ هیله لرلې وي د پیښې ټاپیان پر غوښتون کې دي او د وژل شوي کسانو هویت هم مشخص دی.
بمبار کرے شاہ خاص
د بادغیست والی مرسیال عبدالغنی صابر یوازې د بمباری خبر تایید کړ. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سیمې ته یې پلاوی لیږلې تر کره معلومات وروسته به حل ورکړي. د بمبار خبر موږ ته رسېدلی دا چې څه پېښه شوي، څومره قربانیان لري، څوک دي، وروسته به وویل شي. دا ځکه بالامرغاب کې یوازې د ورځې 2 بجې ټلیفوني شبکه فعاله وي، اوس مو اړیکې نشته ورسره. بالامرغاب د بادغیس ولنه امن ولسوالۍ څخه د په یاد سیمه کې عیني شاهدان وایي برای ورځ د نظامي ځواکونو یو ټانک مین ووهه چې مرګ ژوبلې هم له ځان سره لرله. په دغه سیمه کې یو کال رئیس طالبانو په ټلیفوني شبکو محدودیت وضع کړی، ځکه نو خپلواکه سرچینو ته لاسرسی مشکل ده. پکې همداراز د بالامرغاب ګاون مقر ولسوالۍ کې هم تیره ورځ د ملي اردو شپږ تنه سرتیري د سړک د غاړې مین ووژل، درې تنه نورې ټپیان کړه. خو تر کومه ځایه چې په سیمه کې د بمبار خبره شوه د وقوع د رښتینولۍ په صورت کې د روان کال له پیله د ملکي تلفاتو لومړۍ بده پیښه ګڼلی شو.
د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ناټو په هوایي بمبارۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو پر ادعاو راپور مو اورېده. واشنگتن پوست ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې امریکایي پوځیانو یو شمېر هغه کسان چې د بګرام په پوځي اډه کې بندیان وو په پټه خوشي کړي دي. ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې دا کسان له وسلوالو طالبانو سره د سولې د معاملې په ترڅ کې خوشي شوي دي. د دې راپور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د بندیانو ستراتیژیک خوشی کول هغه پروګرام دی چې امریکایانو په تیرو څو کلونو کې د جګړې د سړولو لپاره د یوې وسلې په توګه کارولی دی. دا خبره یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي واشنگتن پوست ته کړې ده. د ویلي دا خوشی شوي بندیان په عمومي ډول هغه کسان دي چې په افغانستان کې د عادي عدلي پروسې له مخې له پوځي زندانونو څخه نه سي خوشي کېدلی. دا زندانیان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د مذاکرو په ترڅ کې خوشي کېږي. دا له افغانستان څخه د وتلو لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما د ستراتیژۍ یو اساسي ټکی بلل کېږي چې په وروستیو کلونو کې ډېر موثریت نه دی لرلی. د واشنگتن پوست په حواله د دې پروګرام د موثریت د کموالي یو دلیل په ګوانتنامو کې د طالبانو د 5 مهمو زندانیانو له خوشي کولو سره د امریکا کومه علاقه ده. وسلوالو طالبانو ویلي وو چې د دې 5 تنو خوشي کول د ښه نیت څرګندولو یوه نقشه بلل کېدای سي، خو د ګوانتنامو د زندان په تناسب د بګرام له زندان څخه د زندانیانو خوشي کول اسانه دي، ځکه د امریکا د کانګرس تایید ته اړتیا نه لري. دا کار هرته په پټه هم کېدلی سي. د بندیانو د خوشي کولو ستراتیژیک پروګرام موخه په هغو سیمو کې د تشدد کمول دي چې د ناټو ځواکونه هلته امنیت نسي ټینګولی. دوی غواړي په دې ډول تکتیکي اهداف ترلاسه کړي. واشنگتن پوست ورځپاڼې د یو شمېر چارواکو په حواله چې نمونه یې پټ ساتل سوي دي ویلي چې د بندیانو د خوشي کولو ستراتیژیک پروګرام له څو کلونو راهیسې روان دی. دغه پروګرام امریکایي چارواکو ته اجازه ورکوي چې د امنیت د تامین او د تشدد د پای ته رسولو لپاره د بندیانو له خوشي کولو څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او معامله وکړي. چارواکو په دې اړه چې څومره کسان خوشي شوي دي او یا هغو کسانو چې تر اوسه خوشي شوي دي بیرته تشدد ته مخه کړې ده که نه څه نه دي ویلي. په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر ورځپاڼې ته ویلي چې افغانان له داسې معلوماتو سره موږ ته راځي چې ښایي د سولې له پروسې سره مرسته وکړي او موږ په ډېرو مواردو کې په دې اړه اقدام کوو. د پروان له پوځي زندان څخه د خلکو د خوشي کولو لپاره باید د امریکا د ځواکونو د عمومي قمندان او د پوځ د حقوقي او عدلي چارو د مسؤلینو موافقه واخیستل سي. دا مسله د زندان د حقوقي بورد له استثنايي مواردو څخه بلل کېږي. واشنگتن پوست ورځپاڼې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دي چې د پروان له پوځي زندان څخه د خلکو خوشي کول د هغوی د خوشي کولو له عادي پروتوکول څخه وتلې خبره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي چې پر افغانستان د کلتوري یرغل په اړه د فرهی ځوانانو بحثونه پکې دي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان انتقاد کړی چې د ممبئی د 2008 کال د حملو د پلان پر جوړولو د تورن حافظ محمد سعید د نیولو لپاره لازم او جدي ګامونه نه دي اخیستي. هیلری کلنټن هند ته د سفر پر مهال دا هم ویلي چې واشنگتن باور لري د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په پاکستان کې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د مؤسس حافظ سعید پر ضد چې ویل کېږي د 2008 کال د ممبئی ښار د بریدونو اصلي طرح دی لازم ګامونه نه دی اخیستي. هیلری کلینټن چې له هندي مقاماتو سره د خبرو لپاره په دې هیواد کې ده تیره ورځ په کلکته ښار کې ویل متحده ایالاتو او هند په وار وار له پاکستان غوښتي چې حافظ سعید ونیسي. متحده ایالاتو د نوموړي د نیولو او یا په دې برخه کې د همکارۍ لپاره د $10 میلیونو جایزه هم اعلان کړې ده. میرمن کلینټن ویل موږ خبر یو چې پاکستان د حافظ سعید د نیولو لپاره هغه ګامونه نه دي پورته کړي چې واشنگټن او نوې ډیلی پرې ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې دا هم ویل چې متحده ایالات باور لري د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په پاکستان کې چیرته پټ دی. د تیر کال د مئی په 2 نیټه د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د هیواد د پوځ د یوې حساسې او مهمې اکاډمۍ سره نږدې پر یو کور د عملیاتو په ترڅ کې وواژه. هند وایي د ممبئی د 2008 کال په بریدونو کې د حافظ سعید د لاس لرلو په اړه کافي اسناد او شواهد پاکستان ته سپارلي خو اسلام آباد یې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د رویټرز خبري آژانس پوینا د ممبئی له حملو وروسته د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې او په دغه بریدونو کې د حافظ سعید د لاس لرلو موضوع د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د بیا نورماله کېدو مخته د سترخن په توګه راڅرګنده شوې ده.
د ماسپښین 2:30 او 3 دقیقې دي. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم اسد الله لودین ته غوښی چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یې نوي اقدامات کړي. د راپورونو له مخې په اندونیزیا کې په لسګونو افغان کډوالو د ژوند د نامناسبو شرایطو او د دوی د سیو ته د نه پاملرنې له امله د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. راپورونه وایي چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې تېره ورځ نړیوالو ځواکونو بمباري کړې چې شاوخوا 20 ملکیانو ته یې مرجوب لاړولې. بلورته د هلمند چارواکو تایید کړی چې د تیر جمعې په ورځ په سنگین ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي د ایساف ځواکونو په بمباری کې وژل شوي دي. د پکتیکا چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د تیر شپې په ځان وژونکو حملو کې یوازې 4 تنه حمله کوونکي وژل شوي دي. د سرپل چارواکي وایي تیر شپه د دغه ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې سیلابونو 40 کسه ووژل او له 80 زیات له ځانه سره یوړل. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې 9 تنه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له هند څخه وغوښتل چې له ایران څخه د تیلو واردات کم کړي څو په دې اسلامي جمهوریت د اټومي لانجمن پروګرام په خاطر فشار راوستل شي. د نړۍ مشرانو د فرانسې سوسیالیست مشر فرانسو اولاند ته د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې ده. ولادیمیر پوتین نن په کرملن کې په شاندارو مراسمو کې د روسیې د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. په سوریه کې چې تشدد روان دی نن پارلماني انتخابات پیل شول. او د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویل چې د تیر ورځې پارلماني انتخاباتو 3/4 برخه رایې شمیرل شوی او نتیجه یې ښیي چې د ولسمشر سیر سرکیزیان واکمن جمهور رئیس ګوند واکمن جمهوری ګوند په سلو کې د شاوخوا 45 رایې په ګټلو سره د انتخابات ګټلې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو لنډ خبرونه مو واوریدل. د بشپړو خبرونو لپاره د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده. او اوس هم د ځوان فکر اونیس پروګرام واوري.
سلام درنو اوریدونکو، زه احمد شاه پیترات یم. د ازادي راډیو په صفو کې تاسو د نوي فکر خبرونه اورئ. د نوي فکر اوسنۍ خبرونه زه د فراه ولایت څخه تاسو ته وړاندې کوم. په دغه خبرونه کې پر کلتوري ارغل او د ځوانانو د نقش په اړه چې د فرهنګ او کلتور د ودې او ساتلو په برخه کې لري خبرې کوو. آیا افغاني کلتور د ګواښ سره مخ دی؟ آیا موږ د کلتوري ارغل سره مخامخ یو او یا یو کلتوري خلا رامنځته شوې ده؟ زموږ مشرانو په کلتوري برخه کې څه کړي او اوس ځوانان په دې برخه کې څه مسؤلیت او رول لري؟ دا په ټولیز ډول هغه موضوعګان دي چې موږ دلته په دې ګردې میز کې پرې بحث کوو. را سره میلمانه دي هر یو همایون ذهین، یو فعال ژورنالیست او د همگان د علمي او کلتوري خپلواکي ټولنې مسؤول، همداشان فرید احساس د مدني ټولنې فعال غړی او د غرجستان خصوصي پانتون د سیاسي علومو د دوم کال محصل، یو بل تن تکړه ځوان عبدالرحمن ژوندی، یو خپلواک ژورنالیست، لیکوال او شاعر او همداشان د هیواد ادبي مرکې مسؤول چې ټولو میلمنو ته په دې بحث کې ښه راغلاست وایم. خپل بحث د ښاغلي احساس صاحب سره پیلو. احساس صاحب، تاسو په نظر کې لومړی یو تعریف ولرو، یو لنډ تعریف د فرهنګ څخه، چې فرهنګ څه ته وایي په لنډو کې راته ووایاست.
نیک هیلې او سلامونه ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او ستاسو څخه ډیره مننه چې په دغه اوسني شرایط کې د ډېر داسې حساس موضوعاتو لکه کلتوري یرغل او نور ستونزې او مشکلات چې په مشخص په ټولنه کې ډېر دی، نو داسې توجه ورته کوئ، هلې ځلې کوئ چې د حل لاره ورته پیدا شي. فرهنګ هغه معنوي او مادي لاسته راوړنې دي چې په یو ټولنه کې چې مشخص سیاسي جغرافیه ولري، ملت وجود ولري، هلته د دوی دود او دستور، کلتور، فرهنګ، عنعنات، ژبې او دینی او مذهبي مسایل سره مشترکات ولري، معنوي او مادي لاسته راوړنه څه چې د پخوانه پاتې سوي او څه چې نوي مثلا پیدا کیږي، دغه ته چې لنډ ډول کې یو تعریف وکړو، کیدای شي چې د فرهنګ د دغه 1500 تاریخونه یو تعریف هم دغه
تعریف. بلې، زه تاسو یو شي ته اشاره وکړم، لاسته راوړنې. هغه لاسته راوړنې ځینې وختونه کېږي چې منفي لاسته راوړنې هم وي، هغه ته هم موږ کولی شو چې فرهنګ ووایو.
دقیقا، فرهنګ په هر ځای کې دوه اړخ لري. ځینې کسان مثلا دا یو لغت یا یو اصطلاح استعمالوي د نورو پر وړاندې وایي فلاني ډېر بې فرهنګ سړی دی. په یو ځای کې یو دانشمند داسې ویلي وو چې دا بې فرهنګ کلمه اصلا موږ باید استعمال ونه کړو، نو موږ باید ووایو چې ښه فرهنګ د ښه فرهنګ خاوند او د بد فرهنګ خاوند. نو د افغانستان په سطحه کې چیرې موږ باید دغه موضوع ته توجه وکړو. خپل په فرهنګ کې موږ مثبت اړخونه هم لرو او منفي اړخونه هم خامخا لرو، چې دا منفي اړخونه هم د تاریخ مده کې او د تاریخ په طولانی دوره کې رامنځته شوي دي، او دا د نوي افکارو خاوندانو وظیفه او دنده ده، لکه تاسو خو نه دسې ځوانان.
اوس به ښاغلی ژوندی صاحب ته وار ورکړو. ژوندی صاحب، که تاسو موږ ته ووایاست، ډېر به مو اورېدلی چې وایي اصیل فرهنګ یا په اصطلاح وطني فرهنګ، ولې دا اصیل او وطني فرهنګ لرل موږ ته اړین دي، یو ټولنې ته اړین دي ستاسو په نظر؟
ډېر ښه. لومړی زه هم ډېر خوښ یم چې په ګردې میز کې د دوو ځوانانو سره ونډه لرم، یا یو ځای پر دې بحث باندې خبرې کوو. هر یو فرید احساس او محمد جان زهین، او وروسته سلامونه وړاندې کوم ستاسو درنو اورېدونکو ته. که موږ اصیل فرهنګ ولرو، موږ واقعا په هر ټولنه، موږ په خپل وطن کې اصیل فرهنګ ولرو، په هر ټولنه کې، په نورو ټولنه کې موږ په دغه فرهنګ باندې پیژنو نور خلک. نو لکه اوس په مثال په ډول باندې ځینې رسنۍ، ځینې سریالونه پکښي، یا ځینې موټ خالي راوتلي دي، دا زموږ فرهنګ نه دی. که چېرې دې لپاره کار وکړو چې هغه اصلاحي بڼه راشي، دا بهتره کار دی. او که هغه خپل اصلي فرهنګ موږ تاسو ونه لرو، کېدای شي موږ تاسو په اصطلاح په نورو نړۍ کې ونه پېژنو. لکه یو مثال درکړم، موږ تاسو ساده کالي یا لنګوټه یا چپنه، که چېرې موږ هر چېرې لاړ شو، دا زموږ فرهنګ دی. د هر ملک وګړي موږ تاسو پېژنو، دا افغان دی، په هر ځای کې معلومېږي. که بیا هم په اصطلاح دروشي وي، چې هغه وکیلي ساده تاسو ته ووایم، کېدای شي د ایراني په بڼه یا د پاکستاني یا بل ممالک د غړي په بڼه باندې تیر شو، نو وضاحت نه کېږي چې واقعیا دا افغان دی که د بل ملک دی.
یعنې تاسو وایئ چې اصیل فرهنګ د هویت په پېژندلو کې هم ډېر مؤثر؟
واقعیا.
بلې، مننه ژوندی صاحب. اوس وار ورکو ښاغلي زین صاحب ته. زین صاحب، په نننۍ نړۍ کې چې ګلوبلایزیشن اصطلاح هم پکې کارول کېږي، یا نړیوال کېدل، په داسې یو نړۍ کې چې نن ورځ د یو کلی په معنا هم ویل کېږي، په داسې یو نړۍ کې تاسو څه فکر کوئ چې خپل د اصیل فرهنګ ساتل څومره مهم دي، او څنګه کولای شو کلتوري یرغل مخنیوی وکړو په داسې یو نړۍ کې؟
خپل خوار د ازادي راډیو د ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا ډیره مهمه خبره ده، ځکه چې په اوسني شرایطو کې د افغانستان د خلکو لپاره یو شی چې ډیره او تاثیر برانگیز ده، در فرهنگی او کلتوری تهاجم مسئله ده، ځکه چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په ټول د تاریخ کې اکثرا د استعمار او د اجنبي او بیگانگانو د تجاوز او د ترخیمان لاندې و، او دا استعماری بنا خو که نظامی اهداف لري او که اقتصادي اهداف ته ترڅنګي کلتوري او فرهنګي بنا هم لري، ځکه چې مستاد معلومه ده که انګلیس تر راغی که شوروي او روسیه او نور هیوادونه دلته وي، دوی خپل فرهنګي او کلتوري تاثیرات هم پر دوانی پر حاصل فرهنګ به او کلتور باندې درلوده. یو مسله ده کلتوري مسله چې په اوسني نړۍ کې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې ګلوبلایزیشن او د ارتباطات او فرهنګي د فرهنګ او د کلتور تر د تبادله او تعامل مسله ده، د بشک چې واقعا ډیره مهمه ده، باید چې د نورو ایوادونو او د پرمختللو ایوادونو د دوی د ښه فرهنګ نه استفاده وکړو. ولیکن یو مسله ده چې هر ایواد د ځان لپاره خاصه او یو سنتي او یو ملي رسم و رواج او کلتور او فرهنګ لري چې دا د هغه ایواد د هویت د ملي هویت د مذهبي او دینی هویت او ارزښتونه جوړوي. او په افغانستان کې هم دغه افغانستان یو مسلمان او ایواد د خلک دلته د ځان نه خاص کلتور و فرهنگ و رسم رواجونه لري، نو هغه فرهنگ چې په غرب کې او په اروپا کې هغه رسم رواجونه چې حالت دي زمونږ د خلکو سره ډیر تفاوت لري. خو په دې کې مهمه کار چې ارینه ده چې خصوصا د دولت د پارلمان او د مدني ټولنې فعالین رسنی چې ډیر مهمه نقش لوبولی سي.
بلې مننه زین صاحب. احساس یې تاسو فکر کوئ په نړۍ کې چې ریوال کېد خپل اول سره دلته چې مخکمه وای زین صاحب موږ باید مثبت اړخونه ونځ تاسو مو
یقینا زین صاحب په داسې یو تاریخي پروسه ته اشاره وکړه. د فخوا په ایران تاسو معلوم دي چې اوس لکه افغانستان د ازادي او دیموکراسي او د شیان لري نسته، او که څه دوی د جمهوریت تمثيل کوي خو بیا هم د دوی نظام پر استبداد پر بنسټ ولاړ دی. نو دوی ډیر کوششونه کړي دي د پخوانه دسې درې روی کار په دغه زمینه کې وجود دی. یو چې مطلقا پذیرش ده د غرب د کلتور و فرهنګ، ځکه چې غالب کلتور غالب فرهنګ وسپنه دی کې واضح خبره د غرب کلتور دی. او دویم روی کار چې دوی درلودې اسلامي هیوادونه او بالخصوص په ایران کې ډېر تجربه سوي دي، مطلقا یو منفي جبهه ګیري چې اصلا هیڅ سیاسي فرهنګي پدیده د باندې بالخصوص چې دوی فرهنګ ورته وایي د اروپا نه یا د غرب نه اجازه نه کوي چې دغه تراسي د دوی و هیواد تراسي. خو زما په نظر هم لکه زین صاحب دغه هر دواړه دغه جبهه ګیري او دغه روی کار چندان نتیجه نه ورکوي. دریم روی کرد یا دریم جبهه چه پده فرهنگی ارغال پر حساب موجود بو موجود دی اغا انتقادی جبهه دی چه اندشمندان وای چه موش باید بسی او سیرو اغا مثبت ارخونه در اغا غربی اروپایی فرهنگ چه در فرازی اغا مثبت ارخونه باید موش باید استفاده بکو موش در فرهنگ سر باید گرد سی پا استفاده مخلوط سی او منفی اخوت موش اجازه و نکوش مثلا موش فرهنگ داخل سی. یواز موش در غربی فرهنگ مثلا مطرح ریزه کشه در نورم دوستان مخ کشاره وکره در سریالون مبتزل سریالون چه در سررسنی و لخواله که تورسی و پرینا و احمد و محمود در شیان خبریجه داده دا خود دست دوده، یعنی هندوستان در غرب نه آخی اقصه مثلا مطلقا در هندوان و در غدی دل تخبریجه بیل دیش یو فکر د شاووسی.
تاسو د کلتوري ارغل خبره وکړه په فراغ تر تاسو روزه یو شی احساس کړئ په مجموع په فراغ ولایت کې اندیشنه لري په دې اړه چې کلتوري ارغل څه وي دا څه یو شی مې احساس کړئ په دې چاپیریال
ټول بل کلتوري ارغل اوس په خوا د سیو مثلا ورڅ انګلیس ابا قدرت و د نړۍ او د جهان دوی جوخت دغه نظامیانو سره جوخت خپل فرهنګ خپل ژبه تحمیلول کړ دغه هیوادونه چې مستعمره ول کوي. هندوستان مثلا اوس د هندوستان نصاب انګلیسي ژبه ده. موږ مثلا درې قرن مخکې د امکانات نه وو، د انټرنیټ امکانات نه وو، د فیسبوک امکانات نه وو، د رسنیو امکانات نه وو. نو فوزیان د یو هیواد چې دوی سره جوخت خپل فرهنګ څه په زور په نورو هیوادو پر دغه مستعمرات باندې تطبیقول اوس دوی دغه اړخ اصلا هیڅ ضرورت نه لري. د دوی نظامی پوځي کسان چې د خپل نظامی کار کوي او موږ داسې ملموس نه دی ولی محسوس دی. هغه کسان چې د فرهنګ او کلتور په کیسه کې اوسي په دغه اندېښنه کې اوسي دوی احساسوي چې موږ دوی د بدمینم بدونه اوسو. هغه انتقادي روی کار زما په نظر بهترین روی کار دی. هغه شیان چې زموږ دغه ملي کلتوري او دینی مسایلو سره په تضاد کې نه دي، دوی باید موږ جذب کړو، ځکه چې هېڅ لاره نشته. یو دانشمند وایي یو سړی یو ټولنه د تمدن په مقابل دوه لاره لري، یا باید مړ سي یا باید تمدن ومني. خو دغه منل سرعت فرق کوي. ځینې ټولنې دي چې ډېر په سرعت ژرمني، او ځینې ټولنې دي چې ډېر په قرار.
اوس به وار ورکړو ژوندي صاحب ته. ژوندي صاحب، څه فکر کوئ په افغانستان کې موږ د واقعا په ټول افغانستان کې د کلتوري ارغل سره مقامت کیو که آس یو فرهنګي خلا رامنځته سوی؟ ځکه کله چې فرهنګي خلا رامنځته کېږي، سړی فکر کوي چې فرهنګ نشته، ولسیا چې فرهنګ وسي او موږ فکر کوي د ارغل سره مقامت.
بس فرهنګي د دوستانو هم خپل نظرونه ورکړل. هر یو چې نظر وکړي، فکر کوم درېمګړی یا دومګړی چې خبرې کوي، د هغه د خبرو سبا هم سره اخلي. په دې خاطر چې موضوع داسې موضوع ده چې د افغانستان په سطحه د ملګرو وایي چې دلته خارجان راغلي. دا واقعیت دا باید ومنو چې د خارجان سره دلته بېګانه فرهنګ راځي. خو په دې کې ګرام دولت دی، دولت باید کار وکړي، یا مدني ټولنې پر شو باندې ودرېږي، دوی څه ناڅه تقویه کړي چې دوی کار وکړي. مثال که چېرې دولت پر شو باندې ولاړي، داسې ساده مثال درته ورکوم، زموږ تاسو د فراه ولایت د ایران سره سرحد لرو، حتی زموږ تاسو کارګران چې هلته څه کار کوي، بیا چې دا خو راځي فرهنګ تغییر کړي. یا داسې منفي شیان درته وایم چې لکه ساده معتادي، زیاتره زموږ تاسو ځوانان چې معتاد شوي د ایران څخه راغلي، دا که ښه دی که بد دی، خو واقعیت واضح خبر ده چې بد فرهنګ دی. ام هلته راغلی دی، ډېر ځوانان په افتخار سره دا کار کوي، خو کله چې بیا غرق سي په دې کار کې، بیا ورته معلومېږي چې موږ څومره تاوان کړی دی. دلته یو خالیګار دی کار لپاره شته. هېڅ دولت نه غواړي چې په اصطلاح داسې مستقیما یرغل وکړي. اما لکه څنګه چې معلومه ده، د 50 په جاپا کې ممالک راغلي دي، هر یو به کار کوي، د هر یو سره به څه راځي، خو خالیګار دلته شته. دلته افغانانو ته په کار دی او افغاني دولت ته په کار دی تر څو دا خالیګار ټکې کې کار وکړي، تر څو خپل اصل فرهنګ دا خارجان ته راغلي واغوي ته لا باید وپېژني، تر څو دوی ونه کولی شي دلته مداخله وکړي.
دا خالیګار که څه واضح کړي، ستاسو په نظر څنګه خالیګار دا څنګه ډکېدلی شي؟
په دې د کېدلې په دوه وزارتو پورې زما په نظر تړلې ده. یو د معارف، بل د اطلاعات فرهنګ. مثلا په دې وروستیو کې که شاید تاسو هم اورېدلي، د رسنیو طریقه چې د افغانستان په نصاب کې هغه تاریخ حذف کړی دی، دا خپله که چېرې زموږ تاسو ماشومان راولیا کېږي، دا ونه وایي دا نه پوهېږي چې زما په راتلونکي کې په ګذشته کې څه تېر شوي دي. دا یو مهم شی دی زما په نظر. دوم، اطلاعات فرهنګ چې مو ویل، وزارت دوی ټول رسنۍ امکانات لري، دوی باید رسنۍ کنټرول کړي او کار ورسره وشي، تر څو هغه فرهنګ پخش کړي چې د افغانستان په ګټه وي او د افغانستان د خلکو یاد ښکار کړي په ټول نړۍ کې.
بلې ځنه چې لکه څنګه ستاسو وویل، واقعا که ځوان خپل د هېواد تاریخ، جغرافي او نور عناناتو په اړه ونه پوهېږي، ستاسو په نظر هغه به څنګه خپل فرهنګ د خپل او پردي فرهنګ توپیر کوي او هغه به پېژني؟ روز پر خپل فرهنګ او کلتور ته څه کار کړی کده چې لاندې مشته وایي؟
دغه احساس او هغه مینې چې د خپل فرهنګ او د خپل اصیل فرهنګ سره مې درلوده، او د مطبوعات او رسنیو سره او فرهنګي کارونو سره او د ځوانانو سره مې درلوده. څو کاله مخکې زه په اتم او نهم صنف کې وم چې فرهنګي کارونه مې پیل کړ، او دلته مې په فرا کې د تنکیو ځوانانو او د ځوانانو یو عمومي خپلواکه ټولنه ما خپل د نورو ملګرو سره جوړ کړه، چې دغه فرهنګي ټولنه چې مخکې تاسو اشاره وکړه، مګان اندي او کلتوري خپلواکه ټولنه ده چې سنه 15 کاله په فرا کې فعالیت لرو، نشراتي او خپرونی څانګې لرو چې زمونږ خپلواکه مجله ده د مګان په نامه، چې اتلسمه ګنې خوشحالانه چاپ سوی ده او نلسمه ګنې هم تر کال لاندې ده. زیاتره زمونږ د ټولنې پالیسي او زیاتره کارونو مو داده چې نوی نسل دغه تنکی ځوانان پر دوی باندې کار وسي، چې دوی خپل پر ملي فرهنګ او اصیل فرهنګ وپوهېږي علم و دانش ته تشویق سي. ځکه چې ژوندی صاحب مخکې اشاره وکړه چې هغه څوک او هغه ټولنه چې د سواد د نعمته وروسته پاتې دي هغه طبعا فرهنګ هم نه پېژني چې فرهنګ څه دی، او ډېر ژر دوی د بیګانه او اجنبي فرهنګ تر تاثیر لاندې راځي او یو شعر او پوس ډېر لږ تر تاثیر لاندې. او د ډېر هسې نور لکه چې اشاره تاسو وکړه چې تاسو خپله څه کارونه کړدي همدغه زمونږ د ټولنې په څانګه کې او نور دوستانو سره تر نورو ټولنو کې مې فعالیتونه مې درلوده د فرهنګ د بډاینې لپاره. خو خوب باید زیاتره کار وسي، هغه ځوان چې واقعا پل ملي او پل د پیس د یو افغان ځوان پل مسؤلیت در کړی دی د هغې مسؤلیت ډېر لدی سړي.
بله مننه احساس صاحب، تاسو دې کارونه څنګه ارزوئ خصوصا د ځوانانو فعالیتونه؟ زین صاحب مخکې وویل چې موږ ډېر کارونه کړي، تاسو په نظر دې کارونه څومره اغېزمن دي د فرهنګ په برخه کې؟
زه یو وخت بله ما زین صاحب ته وویل دغه همگان نشته چې تاسو لرې دا کوشش وکړئ چې دا بولي سي. ځینې مطالب د دوی په نشته کې شته چې واقعا زموږ دغه درد او رنج او دغه مصیبتونه چې په دغه ټولنه کې دي هغه ته انعکاس ورکوي دوی. خو یو اصلاحي انتقاد دی، خو اکثریت داسې ده د انټرنټ څخه یو مضمون اخیستل او په نشر کې چاپول شوی دا ډېر آسان کارم دی او بومي سازي هم نه کېږي. خو بیا هم کوشش وکړئ چې ډېر بومي سي، دا وطني سي ستاسو دغه نشریه. او نور دوی فرهنګي او کلتوري کارونه چې فعالیتونه چې خپله په ټولنه کې لري هم قابل د قدر دي، قابل د ستایش دي. خو خدای وکړي چې اوس په ټولنه کې هر ځوان که 50% دغه زین سه و ژوندی سه احساس یا لکه تاسو دغه احساس درلوده خدا وطن بلو گلزار و فرهنگی خلا په دې معنا چې موږ هر هغه ټولنه چې خپل په تاریخ د دوی سر خلاص نه وي، خپل په افتخارات و خپل دغه په تیرو لاسته راوړنو دوی ژر د پردیو د فرهنګ تر تاثیر لاندې راځي، ژر دوی تسلیمیږي و نورو ته. ځکه چې دی د احساس د مفلسي کوي، داسې فکر کوي زه هیڅ شی نه لرم. نو بدبختانه چې داسې بنیادي کار نه دي سوي. او یو خبره چې د قانون اساسي سره د ژوندی صاحب مخکې اشاره وکړه چې مثلا اطلاعات او فرهنګ وزارت باید چې یو ټینګ کنترول ولري پر دغه رسنیو.
ژوندی صاحب، تاسو راګرځو د فرهنګ او کلتور د ودې لپاره یو مهمه لاره لکه څنګه چې ویل کېږي د څېړنې کول یا کتابونه لیکل او نور داسې فرهنګي کارونه دي، په دې برخه کې ولې ځوانانو لږ پاملرنه کړې؟ علتونه یې په څه کې دي؟ اقتصادي ستونزې دي که نور علتونه، یا د ظرفیت نشتوالی دی په ځوانانو کې؟
لومړی خالیګات چې په دې کې پیدا کېږي، زما په نظر څنګه چې لازمه ده ټول ځوانان په دې برخه کې معلومات یا پوهه نه لري. او هغه کسان چې وغواړي مثلا درس تعلیم کې تر څو څېړنه وکړي، کتابونه راوژباړي ودې ژبې ته یا د افغانانو لپاره خاص په ځوانانو لپاره تر څو ځوانان وپېژي، هم امکانات نشته. بیا هم زما په نظر بیا هم ملامتي به دولت ته راجع کېږي. په دې لسو کلونو کې چې ووایو دې مملکت ته ډېرې پیسې روان وي، څنګه چې لازمه وه صحیح مصرف ته سولې. احساس صاحب یو خبره وکړله د تلویزیونانو په باره کې چې اطاعت فرهنګ چندانې هغه نشي کولی، په دې خاطر چې د وینا ازادي ده. یو خصوصي تلویزیون ډېر فعال دی او ډېر لیدونکي لري. زموږ تاسو یو ملي تلویزیون دی، هغه ولې داسې برنامې ولې څوک ونه شي کتلی؟ لکه څنګه چې مونږ پیسې روانې دي، ډېرې باید ډېر کار سوی وای، کتابونه ژباړل سوي وای. زموږ دا اوس په فراه ولایت کې زه دومره شاعران پېژنم یا لیکوالان پېژنم چې کتابونه لري دوه درې هرې ول، یو یې هم نه چاپ کېږي. که چېرې دا راځي ډېر ښه کار به سوی. نو په دې باره کې باید موږ تاسو کار وکړو او دولت مرسته وکړي تر څو چې هر هغه کتابونه هغه چې لرو، که څه چې په هغه کې به وي الکترونیکي یا برقي به وي، خو موږ دوی باید په دوسیه کې هم ولرو، کتابي بڼې باندې ولرو، نوشتاري ولرو. که چېرې هغه یو وخت هم که ویروس وي یا خراب شي، دلته موږ ولرو. موږ باید په دې تکیه ونه کړو چې ټول کمپیوټر سیستم وي.
بله بندې صاحب، تاسو ډېر نیوکې پر اطلاعات او کلتور وزارت باندې وکړي. که تاسو د اطلاعات او کلتور وزیر وای، د افغانستان د کلتور د بډاین لپاره به مو څه کړي
وای؟ ډېر سخت سوال دی. خو دومره ویلی سم چې ویله کوم ته بیزه دا خبره زکوم. لومړی ما د خپل پښتو ژبې لپاره ډیر حد کار کړ. لومړی ادوار البته درې پښتو رسمي ژبې دي، اما ما ډیر کار د خپل ژبې لپاره کوي او خپل وطنوال ته پښتو ورز د کوله، او زیاتره رسنۍ به ما پښتو چلولې تر څو زموږ اصل پښتانه په دې خبره پوه شي. تاسو دې فکر وکړئ، دا اوس دغه بدبختي د جمهور چ روان دي په کوم متکو کې دي؟ زیاتره پښتو سیمې کې دي چې برته په خپل باندې امریکا کې ژوند د دوی په ول لپاره ډېر څه پکار دي چې ویې. اما دا چې زه اوس وزیر نه یم، هیڅ نه سم غالي په دې باره کې نور
انشاءالله وزیر. ایساسه کدام پرسن تاسو څنګه موکو کتاس وزیر وای تاسو څه کړی وای به ته اطلاع او کلتور وزیر وای بلند کی راته
اول کله کچې ژوندې سو وای ما هر وخت ویل چې دغه دوه ژبو چې په افغانستان کې ځینې پښتانه دي چې اوس مورنۍ ژبه خپل مورنۍ او پلرنۍ ژبه د لاس ورکړې ده درې زبانان دي خو ژبه د فهم او تفهیم وسیله ده یو خلا من سرازی اجتماعی خلا یو خلا ده ژبو د ژبي خلا ده نو ما د سیو قانون د غول چې هر افغان ته د فرض ده چې دغه دوه ژبه زده کړي کاغه زره دي که پښتون دي که تاجک دي که ازبک دي ځکه چې په دغه قانون اساسي کې د رسمي ژبو په نامه دغه دوه ژبه راغلی ده نو صراحت سره په موادو قانون کې موږ باید ورته درناوی وکړو
وزین صاحب سسپند لکه څنګه چې دل سیم د ډیری ټولنې د ځوانانو د فرهنګ په برخ کې جوړیږي او وروسته بیرته لمن دي په لنډ کې وایي زه دې علت څه ده د ځوانانو ضعیفوالی دی که نورې بتونه په دې کې
په دې ښه موضوع مو تاسو ته اشاره وکړه که داسې یو بحث وکړو په ټول افغانستان کې د ځوانانو او فرهنګي ټولنې چې رامنځته شوې دي دا زیاتره کله چې دا نوی نظام رامنځته شو ځکه چې مخکې له هغې نه خو مدني کارونه او فرهنګي ټولنې فعالیتونه ډېر محدود وي او اجازه ورته نه وه په نوی نظام کې دا فعالیتونه خلاص شو هر څوک اجازه یې درلوده چې ځانته نوی یو ټولنه خلاص کړي او د افغانستان په اساسي قانون کې هم تضمین شوی دی چې هر څوک سوای چې خپل د اهدافو د رسېدلو لپاره ټولنه خلاص کړي او مطابق د افغانستان د قانونو باندې کار وکړي هم تاسو فنه دوه موضوع ده یو چې تاسو ورته اشاره وکړئ چې درته ودی ځینې ټولنې د ځوانانو لا یاد نورې مثلا صنفي ټولنې د جوړېږي لکه د ښوونکو ټولنې لکه د شاعرانو ټولنې او نور ټولنې داسې جوړېږي خو لیکن پس یو کال دوه کاله درې کاله وروسته بېرته رامنځته ځي که داسې راسو د فراق ولایت کې په دغه لس کال کې ډېرې د ځوانانو ټولنې او فرهنګي او کلتوري ټولنې جوړ شوي دي خو متاسفانه پس یو لږ فعالیت نه روس دا دوی لمن تللی دي الاتی ز پسو
ملاوی
دی وایسته البته الاری یو خو اولا زما فهم درغتم د دولت عدم توجه په دې برخه کې ځکه چې دولت په دې کې ډیر کمزور پاتې دی او توجه لږ کړ دی ودی ټولنه ته بل د مدني ټولنې واقعنه ټولنې چې دغه فرهنګي ټولنې او د ځوانانو ټولنې حمایت کې داسې ټولنې د مثال په څیر په فرا کې مجنه لرو چې د سپورت حمایت کې او رسنی مثلا حمایت کې بل د خپل دغه دوستان چې مثلا پراس دغه ټولنې کې دی مثلا چې راځي او ټولنه جوړوي د دې واقعاً زنه وای چې ټول باندې اعتقاد وکم دي ځوانان چې واقعاً کارونه کړی دي ولایت او د دې واد لپاره خو ځینې دوستان چې یوازې د خپل شخصي اهداف لپاره د دې لپاره چې مثال یو ټولنه جوړه کړي چې ځوانان خپل شاوخوا را ټول کړي چې د خپل مخ ته ولاړ شي خپل مثلا یو څوک چې خلک ته احترام کړي چې مثلا د دې یو ټولنې مسؤل دی
بله مینه زین صاحب او په وروستۍ برخه کې چې وخت ډېر لنډ دی ډېر لنډ راته وایي چې ځوانان باید څه وکړي تر څو خپل ټولنې پوهاوی لوړ کړي څه کار باید وکړي خصوصا په فرا کې تاسو ځوانان باید څه وکړي تر څو خپل اصل فرهنګ لوړ کړي ډېر لنډې راته وایي چې وخت لږ دی
که یوازې د فرهنګ په برخه کې که تاسو ووایئ چې د فرهنګ د بډاینې لپاره د ځوانانو نقص څه دی چې تاسو کړو دغه د ځوانانو ټولنې تقویت کړي همدغه ځوانان سره یو شبکه سي یوه ټولنه جوړ کړي پس هغې نه دغه ځوانانو وظیفه ده چې د دغه ټولنې له طریقه د خپل فرهنګ له بډاینې نه دفاع وکړي او د هغې لپاره
من احساس به ورسته سوال ده نور به خدای په معنی کو ساس په نظر ځوانان باید څو کې تر څو په ټولنې فرهنګ لوړ کې
زما په نظر اول خدای یواز د ځوانانو دنده نه ده د ځوانانو د سپنجرو د ټول
د ځوانانو نقش
بل خصوص په ځوانانو د ستاسو فرموده درسته ده ځکه چې د دوی توانمندې ډېر دي او د دوی احساسات ډېر دي نو بالا ډېر رول باید دوی ولوګوي زما په نظر اول د سیو تعریف باید وسی ملي ارزښتونه فرهنګي ارزښتونه ملي هویت ملي منافع باید صحیح یو تعریف وسی دولت باید دغه زمینه فراهم کړي چې ځوانان باید کار وکړي د هغه تعریفو پر اساس چې ما وویل اوت باید تعریف وسي چې موږ په کوم ځای کې یو څه شی ته ضرورت لرو او د کوم تکتیکونو څخه باید موږ ګټه پورته کړو چې دغه کوم ځای ته باید ورسېږو دا تاریخ اول ډېر مهم دی دریم د خلکو دنده ده اوس زین صاحب مخکې وفرمایل انجمنونه جوړ شوي دي اتحادیې جوړ شوي دي نشرې وتلې دي خو بیا ډېر ژر دغه
دغه شان ډیر ژر بیا تړل سوی دی د دوی دوره ختم سوی دی ولی یو اړخ د اقتصادي اړخ دی دویم اړخ دا دی چې ځینې کسان بزنس کوي تجارت کوي د ځان یو ځای ته رسول د دوی هدف دی نه ټولنې نه نور انډیوالان چې د سره مرسته کوي په پای کې د یو ځای ته رسېږي نور انډیوالان تر شا پاتې د دوی په کیسه کې هم نه دي
ژوندې صاحب تاسې هم په وروستۍ برخه کې د پروګرام د ټولولو لپاره خپل وروستۍ نظر ووایه چې ځوانان څنګه کولی شي د فرهنګ د بډاین لپاره کار وکړي
ملګرو ور باندې نظر وکړه زما نظر هم دا دی په اوسنۍ شرایطو کې چې لکه څنګه چې بهرنیان هم دلته شتون لري په خپل ولایت په سطحه زه غږېږم باید مشران جمع د ملایانو ځوانان او د خارجه چې دلته دی دوی سره که داسې امکان ولري چې میاشتنۍ یا په یو څو وخت کې یو غونډه سره ولري تر څو دوی ته ووایه چې داسې کارونه زموږ ټولنې په تاوان دي دا مه کوئ او هغه کارونه چې په ګټه دي هغه وکړئ دا به بهتره کار وي موږ کولی شو ډېر کار وکړو مثال د دغه ولورو د بې ځایه مصرفو باره کې دا ملایان کېدلی شي چې ډېر ښه نظریات ورکړي
ځوانان څه وکړي
ځوانان خو هر حال په دغه چارو کې مصرف دي ځوانان هم کوشش وکړي برنامې جوړ کړي مجلسونه جوړ کړي او دغه کسان دې ته دعوت کړي تر څو په ګټه خپل نظریات د نورو شوندان شریک او دا کار کې راځي د مسجدونو د منبرو طریقه ورته تبلیغ شي
بلې ل خپل ټولو درنو ملمنو څخه مننه کوم هر یو عبدالرحمن ژوندې لیکوال او شاعر او همداشان د یواد ادبي مرکې مسول فرید احساس د مدني ټولنې فعال غړی او د غرجستان خصوصي پانتون د سیاسي علوم د دوم کال معاصر او همداشان د شاغلي همایون زین یو فعال خبریال او د همګان د علمي او کلتوري خپلواک ټولنې له مسول څخه هم مننه کوم درنو اوریدونکو دا وزمر د دې ونی د ځوان فکر خپرونې د فراه ولایت څخه ما احمد شاه فطرت تاسو ته وړاندې کړ
د اوونه تر اوو